یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی نن دوشنبه د کب 13 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 8 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک په اړه اندېښنه نه لري او د دوی دریز تغیر نه دی کړی. په دې اړه تفصیل وړاندې کیږي. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو ویلي چې د سولې په بهیر کې ښځې باید مخکښ رول ولري. پر دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي دي. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب یې خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سوله ییز حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبرا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي شي. نوموړي ویلي په افغانستان کې 2023 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کوي چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې خوندي وي. ښځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي، خو هغوی د دې کار د ترسره کولو لپاره د ټولنې د ټولو برخو، دولت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. ډیبرا لاینز دغه راز ویلي کله چې د نن ورځې د ښځینه مشرانو ملاتړ او درناوی کیږي، ډېرې نجونې هڅول کیږي چې د دوی لاره تعقیب کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغې طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېر اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د سولې دغه نوې طرحه د افغانستان حکومت ته وسپارله. د دغې طرحې د ټولو جزئیاتو په اړه لا دولتي سرچینو څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي یوه برخه د قدرت د ویش په اړه ده. د همدې طرحې له مخې ټاکل شوي چې ملګري ملتونه د ترکیې په کوربهتوب د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره یوه غونډه جوړه کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورند د دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د دې کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅې کوي د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته امن او ثبات ټینګ شي. دغه کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربهتوب جوړ شوی و. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لوري د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خواته اړوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایس پایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي. استرالیا دغه راز وویل چې له برما سره د راتلونکو 5 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوځي زده کړې پروګرام ځنډولی دی. لکه چې د تیرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه او د دې هیواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمیر نور مشران په کور کې نظربند یا ونیول، په دې هیواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د استوایي ګینې په یوه پوځي مرکز کې څو چاودنو لکتر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا څلور سوه نورې ټپیان کړي دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تیودورو او بیانګ انګویما ویلي دغه چاودنې په بندري ښار باتا کې د ډینامیت چاودیدونکو توکو له کبله شوي دي. ده ویلي دا چې دغه مواد سم نه و ساتل شوي چاودلي دي. ځایي رسنیو ویلي لکتر لږه پنځه چاودنې شوي چې له کبله یې په ټول ښار کې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د استوایي ګینې د روغتیا او ټولنیزې هوساینې وزارت ویلي ډیر خلک لا هم تر خاور لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د لیک په اړه اندیښنه نه لري.
هغه طرحه چې زموږ د میز سره یې ده درې برخې لري. ارزښتونه د نن او راتلونکي او لا راتلونکي لپاره یو پل. په ارزښتونو کې هیڅ ستونزه نشته. هغه پل چې موږ راتلونکي او لا راتلونکي ته رسوي جنجالي ده. که چیرې اصلاح نشي سم نشي موږ راتلونکي ته نشي رسولی.
د ننګرهار شزیوایی په دغه ولایت کې د دوی لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي روان کال باید د سولې په بهیر کې د شوزو ونډه پراخه سي. د دې ادارې رئیس شهرزاد اکبر:
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانه وریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی. اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته دی د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام 15 دقیقې خپریږي. د دې پروګرام موضوع په ننګرهار ولایت کې د ښځو پر هدفي وژنو راڅرخي. لمر سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري، نه یې په دریځ کې بدلون راغلی او نه به هم راسي. دا څرګندونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح نن په کابل کې وکړې. ښاغلی صالح همداراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره جوړ شوی طرح هم لړزونکي ګام بللی چې په خبرې افغانستان شې راتلونکي ته نسی وړلی. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان حکومت رسمن د امریکا د بهرنی چارو وزیر لیک ته خبرګون خود. قانون راپور نخبور شول چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته یو لیک لیږلی او په هغه کې ځینې مسایل یاد کړي. د دې مسایلو تر ټولو مهمه برخه له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په برخه کې همکاري او تخوایي د افغانستان د سولې روان بهیر ته سرعت ورکولو چې لهنې همتون بلل شوی دی. خو د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په کابل کې یو غونډې ته وویل لیک راغلی دی، دوی په اړه اندېښمن نه دي او همدا ډول یې په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او نه به راشي. خاغلی صالح د افغانستان حکومت دریځ اساسي قانون او ټاکنې وبلل چې خبرې کولی شي نړیوال کې تارنه وکړي او دوی چمتو دي چې د نیټې په اړه خبرې وکړي نن او یا هم سبا. د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره یو اصل باندې دریدل ویاړ وباله وویل چې دا ټکي باید داسې درک نه شي چې د حکومت یا په اصطلاح دوی څنګه تکل شوي یا تجرید شوي دي او نه هم د خلک باید وډاره شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال د زلمی خلیلزاد لخوا د افغانستان حکومت ته د سولې د رواني پروسې د سرعت یا چټکتیا لپاره طرحه هم یاد کړه. ویل چې دغه طرحه درې برخې لري: لومړی ارزښتونه، دویم راتلونکی او دریم لا راتلونکی. خو د ارزښتونو یادونه ونه کړه چې د ارزښتونو په مسایلو کې کوم ټکي شامل دي. اما ویل چې ارزښتونو کې هیڅ ستونزه او مشکل نشته، اما د راتلونکي او لا راتلونکي په اړه باندې کوم ډیزاین شوی یا ترسیم شوی پل چې دی هغه لړزان دی. د خبره دا پل د دې جوګه نه دی چې افغانان ښې راتلونکي ته یوسي. د زیاته کړه
ایتار ہے با اصطلاح کہ سارے میں زموں گزشتہ سے بخش دارا.
هغه طرحه چې زموږ د میز په سر ایښې ده درې برخې لري. ارزښتونه د نن او راتلونکي او لا راتلونکي لپاره یو پل. په ارزښتونو کې هیڅ ستونزه نشته. هغه پل چې موږ راتلونکي او لا راتلونکي ته رسوي جنجالي ده. که چیرې اصلاح نشي سم نشي موږ راتلونکي ته نشي رسولی، بلکې داسې لړزانده پل دی چې د 30 میلیونه وګړو راتلونکي له بربادۍ سره مخ کوي.
لدیوان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دریم کال په فرانس غونډه کې د دې طرحې په اړه روښانه ځواب ویلی. جمهور رئیس ویلي هر بنسټ کولی شي چې د کاغذ په مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا افغانستان ته د هغه د عملي کولو فرمایش وکړي. جمهور رئیس زیاته کړې وه داسې کاغذونه پخوا هم لیکل شوي او راتلونکي کې به هم لیکل کېږي، خو زموږ اساسي ملي وثیقه او اساسي قانون دی چې عمل به پرې کوو. د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې هیڅوک نشي کولی د هغو بنسټونو د ړنګولو په خاطر پرېکړه وکړي چې زموږ په اساسي قانون کې ذکر شوي. ملي شورا، اساسي قانون او ملي بنسټونه به ټول په خپل ځای پاتې دي. ملالۍ جانې
ډیره مننه. اوریدونکو 12:01 سوې تاسو آزادي رادیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو اوري.
دا ازادي رادیو ده. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې په روان بهیر کې باید شذې په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د مارچ د اتمی یا د شذو د نړیوالي ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سولې رواني خبرې د شذو لپاره یو فرصت دی چې دوی په خپل وړتیا وښيي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون 2020 کال د شذو لپاره لننګونو ډک کال بللی او په ورته وخت کې پروان کال کې د سولې په خبرو کې د شوزو پر پراخي ونډې ټینګار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د مارچ اتمه د خوځو نړیواله ورځ او د سولې د روانو خبرو اغیز په افغانستان کې سږکال د مارچ اتمه یا د خوځو نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې تر بل هر وخت زیات د سولې په خبرو کې د خوځو د ونډې او ترڅنګ د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې مطرح کیږي. ملګرو ملتونو هم تاکال د مارچ د اتمې په مناسبت د افغانستان د سولې په خبرو کې د خوځو ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د همدې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په پرېکړه نیولو کې مخکښ رول ولري. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر د بیرالاینز له قوله لیکل شوي د سولې روانو خبرو پیاوړي کول افغان ښځې مخته کړي څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت خاصتوب او د خپلې ټولنې د شخړې د سولې حل ته خندا تر وکړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان به هغه مهال د هر ناورین پر وړاندې لا ډېر ودرېږي چې د پرېکړه کولو په هر ډګر کې ښځې له نارینهو سره اوږه پر اوږه ودرېږي. بل لور ته د افغانستان د ښځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم په یو اعلامیه کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې ته تړاو خبره کړي د سولې په برخه کې د افغان ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی. دې ګروپ زیاته کړي تلپاتې سوله په سیاسي ډګر، حکومت ولای د بنسټونو پر غوونه، د قانون حاکمیت، امنیتي سکتور او د بیا رغونې په برخه کې د خوځو په اندولي جواز زما د ګډون پورې اړه لري او خځې کولای شي چې د ټولې په خبرو او د اجماع په جوړولو کې ستر رول ولوبوي. د افغانستان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ د خزینه فعالانو وژنه غندلې، د خوای د اوربان او د تاوتریخوالي د پای په اړه د خوځو له کلک دریځ ملاتړ اعلان کړي او دای د ټولو افغانانو غوښتنه بللې ده. پورتو اخی د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کلاوی خپتینو دوه ولسیو کې د افغانستان د خوځو لپاره وړاندې مهمه کړي چې اوس مهال یې ننګونو سره مخ دي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه پرس په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته په خبرو کې د دې لپاره راوړونو د خوندیتوب لپاره د سولې په ټوله پروسه او په کې نیولو په برخه کې د خوځو په پراخ وندې ټینګار وکړ. د زیاته کړه
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی، اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
مېرمن اکبر تیر کال که هم د خوځو لپاره لستونګو ډک بولی، خو روان 2021 کال پیل هم کونړی غنیچ په خبرې ته اوس په شپږ فعال خوځو وشل شوې. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د تاوتریخوالي پای اوربان او تلپاتې سولې لومړیتوب غني دا سولې په خبرې د ټول خوځو نظرونه پکې واوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د خوځو پر وړاندې د ټینګار تر څنګ وایي هغه سولې تلپاتې چې پکې د خوځو لاسته راوړنې خوندی پاتې شي.
ډیره مننه اوریدونکو. دولس بجې او 15 دقیقې سوې تاسو آزادي رادیو اوري.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیک سر باندې تکوالو ټګره
پرمختګ او پر شاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع ته ورځو. د اروپا د درملو د ادارې EMA جکپور چارواکي اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د روسي لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته د اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تر اوریدو مخکې اقتصادي خبرونو ته ورځو او بیا په نړیواله موضوع غوړو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت میرمنو ته د یو شمیر نویو اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د نورو بیلابیلو برخو ترڅنګ د خزو د پیاوړتیا او میرمنو د اقتصادي ودې لپاره کار کوي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت د بیلابیلو برخو لخوا د خزو د ملاتړ لپاره پروژې پلي کېږي چې ترڅنګ د کرنیزو فعالیتونو په برخه کې زرګونو میرمنو ته کاري فرصتونه برابرېږي. دغه وزارت وایي دغه پروژو له ډلې د شنو خونو او کورنیو باغچو جوړولو په برخه کې د مالدارۍ او د کرنیزو محصولاتو د پروسس د مرکزونو جوړول شامل دي چې ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو ترڅنګ د ودې اقتصادي پیاوړتیا ته زمینه برابروي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وای افغان میرمنې د تولید په برخه کې له عالی وړتیا او برخمنې دي. کریمه حامد فاریابی نن د مارچ په اتمه د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په دغه هیواد کې د خزو د ستونزو په هواري او په سوداګریزو چارو باندې خبرې وکړې. دمګړې 45000 میرمنې په وړو خصوصي تشبثاتو کې فعالیت کوي او هڅه روانه ده چې د دوی کارونه قانوني او پراخ شي. میرمن فاریابی زیاته کړه چې افغان میرمنې د تولید په برخه کې د خو وړتیا او څخه برخمنې دي خو مالی ملاتړ نه لري چې خپل تولیدات وپلوري. پنګونې ته نه لاسرسی د ځای نشتون او د تولیداتو لپاره د لازم مارکیټ نه موجودیت له هغو ستونزې دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.06 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري. د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړي چې تر هغه وخت ته د کووېډ 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې یې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. د EMA ادارې د بورډ مشر ویلې دي چې دا واکسین ورسته له هغه چې اړوند معلومات یې وارزول سي په راتلونکي کې په اروپای بازارونو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کېدای سي. په دې اړه نور تفصيل له احمد
د اروپا د درملو د ادارې EMA او بخې EMA د ادارې د بورډ مشر د اروپای ټولنې هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د روسي سپوتنیک وی واکسین ته د تر هغه وخت د تطبیق اجازه نه ورکوي چې د هغه په اړه د دې ادارې څېړنې بشپړې شي. کریستا ورتومر هوچی پرون یک شنبه له اتریشي خبری شبکې او آر اف سره په مرکه کې ویل دا اداره چې مرکز یې په امستردام کې د خپل څېړنو لپاره اسناد او د واکسین شویو خلکو دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې سپوتنیک وی نامعلوم واکسین دی او ځکه سمدستي د دې مشوره داده چې د دې واکسین تطبیق د باید پر روان بیړني حالت کې اجازه ورنه کړل شي. خو میرمن ورتومر هو چې زیاته کړه چې سپوتنیک وی ته به په راتلونکي کې په هغه صورت کې چې معلومات یې وڅېړل شي په اروپایي مارکیټونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړل شي. نوموړي یادونه وکړه چې اوسمهال د ادارې د روسي واکسین د اغیزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دې چارواکي په وینا د سپوتنیک وی له جوړونکو څخه معلوماتي بستې را روان دي. او له اروپای معیارونو سره سم به د کیفیت مسونیت او اغیزمنتوب په اړه چیرنی وشي. میرمن ورتومر هوچی وویل چې کله د هر څه تثبیت شول نو په اروپای ټولنه کې به د تطبیق اجازه ورکړل شي. د درملو د قوانینو د چارو د اروپایی ادارې د مارچ په څلورمه نیټه وویل چې د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په اړه څیړنې پیل کړې چې دا د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د دې واکسین د تایید لپاره لومړنی ګام ګڼل کیږي. د ایما د انساني درملو کمیټه به د سپوتنیک وی د کلینیکي تطبیق د بهیر د معلوماتو په اړه تر هغه مهاله تحقیق وکړي چې د تایید لپاره لازم کلینیکي معلومات ترلاسه شي. د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په برخه کې لومړی یو څه ابهام وو، خو د هغه د ازموینې وروستیو نتایجو چې تیره میاشت خپره شول وښوده چې دا واکسین چې دوه دوزه لري، یعنی په دوو پړاوونو کې ورکول کیږي، د کووید 19 د عوارضو د مخنیوي په برخه کې په سلو کې 99.6% اغیزمن دی. د هغو واکسینونو چې د لویدیځ ځینو هیوادونو جوړ کړي دي د اغیزمنتیا کچه هم په همدې شاوخوا کې ده. د اروپا د درملو د قوانینو ادارې مخکې لدی د فایزر، بایو ان ټیک، مدرنا او استرازینیکا واکسینونه تایید کړي دي، او تمه ده چې د جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته هم راتلونکي اونۍ اجازه ورکړي. همدارس د کیورواک او نوواواکس د کاندید واکسینونو په اړه څیړنه هم اوسمهال روان دي.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم په کابل کې ځینو مطبوعاتو تکتنه په ګډه اورو.
مسیر ورځپاڼې د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې ته خپل سرلیکنه ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې پر حکومت نیوکه کړې چې هر کال دا ورځ په افغانستان کې په شواري بڼه نمانځي. وړاندې راغلي چې د حکومت ژمنې هم د میرمنو د حقونو په برخه کې په ډیرو برخو کې شواري دي او تر دوو یا دریو لویو ښارونو پورې محدود دي، او د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې میرمنې آن له خپلو لومړنیو حقونو څخه هم بې برخې دي. لیکوال ټینګار کړی که حکومت په رښتینې توګه په هیواد کې د ښځو او نجونو د ژوند ښه والی غواړي، نو تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې د دوی د زده کړو پر وړاندې شته خنډونه لرې کړي. د لیکوال په اند حکومت باید د نمایشي پروژو پر ځای چې ګټه یوازې سو میرمنو ته رسیږي بنسټیز کارونه وکړي، او د دوی په نامه د مرسته شویو پیسو د چور مخه دی ونیسي. ورسپانې دغه شان لیکلي حکومت دې د افغان میرمنو د ژوند لپاره په ټولنه کې شته بد فرهنګونه، دودونه او چاپیریال اصلاح کړي، او افغان میرمنو ته دې د عزت او پرمختګ ژوند جوړ کړي. هشت صبح ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د ښځو ورځ داسې مهال منزل کیږي چې دا مهال افغان میرمنې له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. لیکوال ټینګار کړی چې لا هم ګڼې افغان میرمنې له تاوتریخوالي، بېوزلۍ او بېسوادۍ له کړاوونو سره ژوند تېروي. خو د لیکوال په وینا دغو کړاوونو تر څنګ افغان میرمنو په تیرو دوو لسیزو کې خپل ځان ته یو ښه موقف برابر کړی او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. ورسپانې لیکلي چې دا مهال افغان میرمنې د افغانستان د ادارو 22% کاري ځواک جوړوي، 20% په پارلمان کې دي، او د کابل په څیر لویو ښارونو کې له 60% څخه ډېرې ښوونکې میرمنې دي، او دغه شان دا مهال په افغان پاوز کې هم نږدې 1000 ښځې کار کوي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو حقونه او تیر لاسته راوړنې خوندي شي. او هشت صبح ورځپاڼې هم د مارچ د اتمې په مناسبت سرلیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم د 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جندر مساواتو، د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقونو او امتیازونو د ورکړې لپاره کورنیو او بهرنیو خصوصي موسسو لخوا هڅې شوې، خو بیا هم مثبتې او مطلوبې نتیجې ته نه دي رسیدلې. سرمقال لیکونکي لیکلي په افغانستان کې د مارچ اتمه سږ کال په دې هیله لمانځو چې په راتلونکي کې به د افغان میرمنو بریاوې او ستونزو او د ښځو او نارینه وو ترمنځ مساوي حقونو ته پام کیږي. ورسپانې ټینګار کړی چې دا ورځ باید له شواري بڼې وویستل شي او حکومت د ښځو اساسي حقونو ته رښتینی کار وکړي.
تاسو زموږ غلې ازادي رادیو اورئ. 12 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. ننګرهار میشتې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د افغان ښځو په ځانګړې توګه د ننګرهار ښځو ته داسې بنسټیز کارونه نه دي سوي چې د دوی راتلونکی ورباندې تضمین سي. که څه هم د ننګرهار چارواکي د ننګرهار میشته ښځینه فعالانو اندېښنې تر یوه بریده منی، خو وایي باید د ښځو لپاره پر سویو کارونو سترګې پټې نسي او دوی پلان لري چې نور کارونه هم وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي او د دوی د پرمختګونو یادونه او درناوی پکې کیږي، خو ننګرهار میشتې ځینې مېرمنې پکې د راتلونکي اندېښنې بیانوي. لیلو افغان د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکې او یوه مدني فعاله ده. دا وایي ښځې اوس هم د پخوا په څیر له ستونزو او ننګونو رنځ وړي. لیلو وایي که په تیرو شلو کالو کې د ښځو په برخه کې ترسره شوي کارونه نیمګړي او نمایشي نه وای او د ښځو د پرمختګ لپاره په سمه بڼه پانګونه شوې وای، نو اوس به له ډېرو کړاوونو خلاصې وای.
چې موږ په د تعلیم په برخه کې لا ډېرې ستونزې لرو، نورې پروژې برنامې او موسسې خو لا پرېږده، خو دلته خویندو ته هیڅ کومه دومره وخت نه دی ورکول شوی او نه ورته دومره توجه شوې ده. مګر موږ د بدبختیو سره مخ یو، خو غواړو چې باید داسې یو زمینه برابره شي د خویندو لپاره چې هم د تعلیم په برخه کې هم د کاري فرصتونو په برخه کې تر څو ونه دو په ښه ډول سره استفاده وکړي.
حسنه احمدزی د ننګرهار یوه بله مدني فعاله ده. دا وایي د ننګرهار په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې لا هم ښځې له ټولنیزو محدودیتونو کړیږي. د حسنه په باور د ښځو د کار زده کړو او پرمختګونو په لاره کې تر ټولو لوی خنډونه ټولنیز محدودیتونه، بې باورۍ او د دوی پر وړاندې ناسم ذهنیتونه دي چې ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا زیاتوي هغه ښځې چې زده کړو ته لاسرسی نه لري د راتلونکي لپاره یوه بېله ننګونه ده، خو هغه چې زده کړې کړي او د کار کولو نیت ولري باید سر په ورغوي کې ونیسي.
شرایطو کې خزینه له ډېرو تهدیدونو لاندې دي، چې هغوی ته اختارونه ورکول کېږي چې وظیفو ته مزه اکثره ترور دي، وفات کړي، مړې شو، وژل شوې په هدفي وژنو کې. خزینه ته صحیح کار نه ده سوی دولت او هغه ادارې چې د خزینو لپاره په نړیواله کچه باندې کار کوي قوي اقدامات وسي، ځکه چې دوی تر څو هغه تعلیم کړی هغه په کور فاتې نه سي دوی ترنه استفاده وکړي.
ناامنۍ، کمه پاملرنه، نرواکي، بېوزلي او بې کسي هغه لوی موارد دي چې د بسمینې په څیر سلګونه او زرګونه لوستې نجونې او مېرمنې د کاري فرصتونو په ارمان کړي دي. بس مینه چې نه غواړي غږ خپور شي وایي له ستونزو سره سره یې په دې هیله زده کړې وکړي چې سبا یوه ښوونکي شي او د ښځو د بې سوادۍ پر وړاندې مبارزه وکړي، خو په خبره یې دا دوهم کال دی چې هڅه کوي خو قسمت ورسره یاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې همدا سږ کال د ننګرهار د ناامنو سیمو یوازې 144 نجونې له 14 ټولګیو فارغې شوې او هیله یې دا وه چې په خپلو سیمو کې دې د ښوونکو په توګه په دندو وګمارل شي، کومې چې د بسمینې په څیر لا هم په کورونو کې بې دندې ناستې دي. د ننګرهار میشتو ښځینه فعالانو دغه اندېښنې مو د ننګرهار د والي مرستیالي حبیبي کاکړ ته وړاندې کړې. اغلی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې اندېښنو د درک په صورت کې توانېدلې چې یو شمېر لوستو ښځینه وو ته په اداراتو کې د کار کولو او یو شمېر نورو ته چې له زده کړو لرې دي د کرنې، مالدارۍ او حرفې په برخه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي دي. حبیبه کاکړ منی چې د ښځو لپاره تر سره شوي کارونه بسنه نه کوي او لا نور ډیر کار ته اړتیا شته، خو په وینا یې پلان لري چې په راتلونکي کې لا ډیر فرصتونه برابر کړي څو په دې اړه شته اندېښنې کمې شي.
ولې د ښځو دپاره چې موږ کوم کار کړی لاسته راوړنې لرو په ټول افغانستان کې یوازنی ولایت چې هغه ننګرهار دی چې طاق وته ده. دا اوس تصمیم داسې ده چې ولسوالانې مقرر شي، تصمیم داسې دی چې د ښاروالانو معاونینې ښځینه اوسي، ښځو ته د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې ترینینګ شوي دي، عرفوي زده کړې شوي دي. دا هغه څه دي چې دا شوي دي او دا لړۍ روانه ده.
خو د ننګرهار میشتو ښځینه فعالانو په باور که د ښځو لپاره سر له اوسه پاملرنه او اقدامات جدي نه شي نو راتلونکي شل کال وروسته به هم ښځې په همدغه وضعیت کې وي او له کړاوونو ډک ژوند به ولري.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د خبرونو سرچکی له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرال لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان خزینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې مخته وړي. نوموړي نن د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې 2021 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کوي چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې خوندي وي او ښځې هم باید د سولې بهیر د هرې کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر د دفتر وایان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغې طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورنډ دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لورې د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خواته اړوي. د راپورونو له مخې د استوایي ګینی په یوه پوځي مرکز کې 14 لک تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا 300 نورې ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو د 12:13 دقیقې سوې اوس هم د خبرونې دوهمې نیمایي تر رسیدلې یو د ازادي رادیو اونیس پروګرام 25 دقیقې خبريږي. د دې پروګرام موضوع په ننګرهار ولایت کې د شوزو پر هدف فی وژنو راڅرخي. زما همکار اجمل انت دا پروګرام په ژوندۍ بڼه پر مخ وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمو د ازادي رادیو په دې ونیز بحث کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیل ټولنو کې د خزو لپاره د برابر حقونو د ترلاسه کولو په هدف لمانځل کیږي. په دې ورځ هر کال د خزو د حقونو فعالان ټولنو ته ور یادوي چې خزو ته په ټولنو کې له نارینه سره برابر حقونه ورکړي. سکل افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې تری وونه مخکې موده کې څلور تن افغان خزي په هدفي بریدونو کې وشل شوی. دا څلور واړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وی چې درې تنه د خصوصي ټلویزیون کارکونکو وی چې په یو بریډ چې په دوه جلا بریدونو کې وشل شوی. همدارنګه تری ورسته یو بل ډاکټر هم په یو بریډ کې وشل شو. کاری چې دا خزي یوازې د خپل کار په خاطر په نخښ شوی. همدې ونې کې په ننګرهار کې تازه وطن هزار ټبري مزدورکاران هم په ډلې زتوګه په نخښ ول او وشل شول. په یو ونې کې په هدفي بریدونو کې په یو ولایت کې د لک تر لګي ولس کسانو چې سلوري خزي وي وشل د اندېخنې وړ او ټکان ورکون کړي. ولې دومره ډېری هدفي وشنې تر شایې څوک دي؟ دا سی بریدونه په ننګرهار او ټول افغانستان کې د خزو پر فعالیتونو څه اغیز کولای شي؟ امنیتی ادارې څه کولای شي؟ اول تر اوسه پوری د مخنیوي په برخه کې دوی اقدامات موثر نه دي. په ننګرهار کې د امنیت په نورو برخو کې هیڅ پرمختګونه شوي. پر دې مسلو د بحث او خبرو لپاره را سره د دې ونې په بحث کې د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل او په دې ولایت کې د خزو د حقونو یو فعاله حسنا احمد زئی د ټلیفون لاري وصل دي. دواړو ته هر کله وایم والي صاحب لتا سو همدارنګه ل اغلی احمد زئی مننه کوم چې د مقبلنه مو منله. خغلی مرخیل د ننګرهار د والی پتوګه تاسو ته د تیری ونه یو دغه څو پیخي چې وشوي د تاسو په کوم نظر ګوري څه فکر کوي په دې اړه؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګ د ازادي د رادیو د لارې د افغانستان نجیب او شریف له خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم چې په دې بحث کې ګډون کوم او همدارنګ د خزو نړیوالې ورځ مبارکي افغانو درمنو دردیدلو او په ځانګړي ډول د ننګرهار هغه خویندو ته وړاندې کوم چې د هر څه نه زیات دولس او همدارنګه پټوله کې تعلیم او 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 د خپل حسین د خپل قشر لپاره مبارزه کوي. متاسفانه دغه تیرونی مخاونې نه درلودل. په تیرونی کې مو هغه په وړي خويند له لاس اور کړی چې ګناي ایواز ژوند کول او ګناي ایواز تعلیم او ګناي ایواز د خويند غټ انعکاس ور کول او همدارنګه د خويند په چوپړ او په خدمت کې واقع وي. متاسفانه موږ د یو دښمن سره مخامخ یو چې هغه هیڅ چیش باندې باور نه لري، نه په انسانیت باور لري، نه مسلمانۍ باندې باور لري، او نه همدارنګ هیڅ برخه تجمن دي. دوی ته وا دي خزنه کناري نه وي، کې خزه وي، کې ماشوم وي، کې مالک وي، کې مولا وي، کې عالم وي، کې تجار وي، او کې دولتي کارمند وي، او حتی کې کارمند نه وي، هیڅ شی ارزښت نه لري. وا دي ویره خبري یوازې وژنه کوي، او همدارنګ دي وژن لارې غواړي چې د دې دې ولوسونه خپل هغه ته تسلیم کړي. اما دا ستر ملت نه تسلیمېږي چې مبارزه ته ادامه ورکړي. زه غواړم چې خویندو په امنیت باندې لږ سم سم چې دا څو ورځې مو څه کړي دي او په څه باندې سره بوخت یاسو. همدا لحظه مخکې لري چې زه ستاسو برنامه کې ګډون وکم، زما یو برنامه خلاص وسو چې کم تر کمه په سوونونو حتی د زورو خوشان خویندو سره مې مجلس درلودل، او اتم د مارچ مول منزل دا د دوی هغه توانایي او شهامت ښیي چې یو ونی مخ کی چلور هم فکرې چلور افغانی ترورېږي، او مننظر افغانان راټولېږي، پیاوړي خويندې راټولېږي، او د خويندو نړۍ ټول یې همدارنګه د همبستګۍ او د حمایت یو بل حمایت باندې دوی غږ جګی. نو دوی ته موږ قهرمانه کوي، او دا د دې زیر لري چې ان شاء الله که خدای کول افغانی ټولنه به کاملا بدلون او تغییر کوي. همدارنګه امنیتي ارګانون سره مو پای در پای ډیر جدي بحث پرې باندې کړی دی. واز تیر ورځ منګول لس نفره دا ستيري ونیول چې همدغه برنامه کې او همدارنګه په ټوله کې مختلفو برخو کې د عائشانو سره ورانکارو سره کار کول. دوه نفر یې وژل شوي دي چې یو د عائشانو د استخباراتو معاون وو، او د دې ترڅنګ مو په ښار کې جدي کویدات راوړي دي.
مننه والی صاحب، نور اقدامات ته به
نور اقدامات مو نظر کې نیولې
د خبرونه په نور برخه کې به په اقداماتو باندې غږیږو. مننه کوو. حسنا احمدزی، تاسو او نور افغان خزینه فعالانو ته دغه ورستۍ څو وژنې خصوصا په جلال آباد ښار کې څه احساس درکوي، څه اغیز کړی در باندې؟
ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نکهله. هغه خويندې چې دردیدلې دي، تل کډاونو سره مخ دي، هغه ته دي اتم د مارچ ته خزه نړیواله ورځ مو په مناسب مبارکي وایم. که مونږ او تاسو ګورو ان څه په 13 کې چې مونږ هغه څلور خويندې له لاس ورکړي، دا په ټولنه اول خو د بیان په ازادي باندې بریث کول دي. بل کومنګ او تاسو ګورو هغه فعالان خويندې چې د خزو غږ تر نور چارواکو یا د دولت ته مرسي یا د هغه غږ ته انعکاس ورکړي، په داسې ډول باندې وژل کیږي چې هغه د یو ډک خارمنس کې ترور کیږي. نو دا د ټولنې لپاره یو سکوت ده، د ټولنې لپاره بلکې د افغان خزینو لپاره غټه ستره ضایع بولم. دې ته باید دولت جدي پاملرنه وکړي. ولې؟ ځکه لکه څنګه چې نارینه په ټولنه کې حق لري، خزینه هم باید نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او له حقوقو او حقایقو نه دفاع وشي. ځکه دا سه هدفي وژنې که هغه ورور وي، که هغه کومه خور شهیده کیږي او هغه وژل کیږي د ښار په منځ کې یا د کور په مخه کې وژل کیږي، دا په ټولنه باندې یو منفي تاثیر غورځوي.
حسنا احمد زید، اوس یې اغیز کړی د تاسو فکر باندې په ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې دغه وژنو، د خزو وژنو، د خزینه فعالانو په کار، د خزینه ژورنالیستانو په کار، تاسو له نظر اغیز کړی؟
بالکل، ډیر زیات مغز غورځولې ده. ځکه د انقاص ټلویزیون یو نتاکه نادیه مومن په نوم چې هغې خپله بل ورځ استعفا ورکړه د همدې ویرې نه، ځکه چې د ښځو ژوند دلته خوندي نه ده. نو زه هم نن خپله د اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځ لپاره دعوت وم، اما زه لاړم په دې ځکه چې دلته امنیتي ستونزې ډېرې واقع شوي. امنیت دلته صفر ده، امنیت نشته. باید امنیت ته توجه وسي، د خزینو ژوند ته توجه وسي، خزینو باندې کار وسي، که هغه ځوانان وي، که هغه خزینې، ځکه چې موږ د تاسو ټولنه دې ته ضرورت لري. ښځه وایه مور ده، هم خور ده.
مننه کوم
چې ښځه پور
مننه کوم. بیرته درته راستنیږو والي صاحب ته ورځو. امرخیل صاحب، کوم ستونزه سره چې تاسو په ننګرهار کې مخ یو وضاحت شته دی چې دا یوازې د ننګرهار ستونزه نه ده، بلکې دا مهال کابل د افغانستان نور ولایتونه هم ورسره مخ دي.
همدارنګ د تاسو چې دغه ولایت ته دی والی په توګه تللی دا ستونزه دغه محل سره تړلې نه ده بلکې لا ډیر مخکې نه راپایل شوې ده چې په ننګرهار کې ده ځینې اقدامات هم شته موږ ځینې رپورټونه لرو چې په ځینو برخو کې په تیرو څو میاشتو کال موده کې ځینې پرمختګونه شوي دي په هغې به هم غږیږو خو مخکې له دې نه چې تاسو ننګرهار ته د والی په توګه ورشئ موږ داسې رپورټونه د هغه وخت چارواکو له قبله لرل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونه ګویا پای ته رسېدلې دي لږ تر لږه په سیمو واک نه لري په دغه وژنو کې د ځینو مسولیت داعش ډله اخلي او وسم په خار کې ځینې هدفي وژنې یا په نورو سیمو کې ځینې بریدونه د ډلې ته منسوبېږي تاسو راته په عمومي توګه د دوی د فعالیتونو په اړه وایي آیا وسم په چینو ځینو نورو سیمو کې د دوی پاخه مرکزونه شته دي په خار او نورو سیمو کې ویدي هستی دي دوی څه ډول د خپل فعالیتونه تنظیموي د تاسو معلومات څه وایي
ډیر زیاته مننه زه خو نو نه کوم چې په دې برنامه کې ګډون کړی دا همدغه پیاوړي خویندې دي یو هیله من د مسجدې کاستونه مهمه ده سختي ستا مشکل ستا مخته بزو مبارزه وکړو او ستر هدف په ترلاسه کړو مونږ خوشبختانه وو چې د ورځې نزل انګرهار تر اغلم ټول تمرکز می په امنیت باندې ده د ولسوالۍ امنیت انځه حتا شیرزاد ولسوالۍ چې نه کال راهیسې د طالبانو یو قوي مرکز وو چې رزنه د برنامې جوړوي حتا والیان به پکې او مهم چارواکي پکې او 13 ونې زو ته مونږ ته وانی دلو چې کاملا هغه پاکاری کو کاملا په دې معنی باندې چې التمو شخص او ولسی پاسون کوون کې ځای په ځای کړل ولسمه منسجم کړل هغه مو پاک کړل او په سونو حتا مبالغه نه شي د 400 نه زیات مینونو دوی په دغه ولسوالۍ کې په مختلفو برخو کې چې پاکاري موکړه او خوشبختانه موږ هیڅ تلفات نه لرو لسګونو جنگیالان هو جل سولونی ول سول او همدارنګ دې په منطقه پاک سو دانن موږ عملاً د حسارک په تارکت کړی دا چې حسارک په حدود 15 کال وروسته پاکي یو دا ژمنه ده تعهد ده په هر قیمت کې چې حسارک به پاکو او امن براوړو دا د دې ولسونو سره کاملاً موږ تعهد کړی او خپل ژمنه او تعهد باندې ولاړی د خوشبختانه ومه یو شول سوالی ته یو پولیس دی یو رینجر سره دی یو ځینی چې موږ په اخر کې سوندلرو هغه د داعش د طالب په دې حق لري چې دوی په اطراف کې ژوند نشي کولای مشخص ادرس نه لري موزي نه لري کدی یو منطقه په لاس کې وو د هغې ځکه د موږ وړاندې جنگیدلای نو زه صادقانه وایم چې نظام دومره توانایی لري چې ډیر زر لمنځ وړل شي ډیر زر تصفیه کاری کول شي ډیر زر الته امنیت راوړی شي نو دوی خار ته رجوع وکړه په خار کې هم ان صاحب خلبډیر په دې فکر و چې دا بم څنګه جوړیږي مین څنګه جوړیږي زم دغه څه وړې جالب خبره زما دی یو قومندان د تیر ورځې کوم چې شیرزاد ته تللی او ما ته ویل وایي دوه درې ماشومان مو ولیدل هغوی نه مې ویل چې وځ ماشومان پام کوي مین نیو هغه ماشوم راته وخندل چې مین چې وي زه خو مین په درې دقو کې جوړوم دوه د پیپسي بوتل راواخیستل ویل چې دې کې مواد اچوم یو پرستر پر لګوم دوه لینونه غواړي کنه یعنی ترڅ چې دا منکاری ده یا شاید دا د دې اخند ده چې مثلا دا کوم ډیر متاسفانه دا جنگ دومره پیچلی سوی ده چې دښمن ادرس معلوم نه ده نو بیا هم که تاسو دی ولایت فیسبوک پانه تا ټوئیټر ته سر وخت کار کوي ذکر کړه چې جالتو باسم چې دا ملکی برخه یعنی من ټول تمرکز په امنیت باندې هر ورځ د لسکونو حتی د دوه نه شروع تر لسو 15 نفر موږ روزانه نیسو د داعشانو د طالبانو ورانکاري دا یو لاس ورځو کې تاسو وګورئ موږ په سونو یعنی بیګاش په یو منطقه کې عملیات په خار څنګه لرو بل چې په سونو لا په سونو مختلف چاودون کې تو کې همدارنګ اسلحه یې دا مو سره نیو دا مو نیولې دي نو دلته په جیدت باندې سره کار روان ده اما متاسف په دې مخفف په دې چې دا ورانکاری د بل ولایت نه ناراضي دا ورانکاری د سنبي چې د بل ځای دی د همدې ننګرهار دی او کله کله در دې د خبره انسر دا ده چې من کله دوی ونی سو زیاتره تحصیل کرده وي ما تیرونه یو شخصونه ول دی او ډاکټر په شهادت کې لاس درلودل چې مستقیم مسؤلیت لرو بل هغه اعتراف مخطور کړ متاسفانه دا شخص په یو کورس کې استاد هم وو یعنی دا جګړه دومره پیچلې ده د سنبي چې یو بي سي وا د سره مخامخ یاسو یا همدارنګه ته که د تعلیم تحصیل کچې غره او بلدار چې د بل زاین راځي زو عمومي لارې باندې کم یا عمومي تدابیر ونی سو په همدې منطقه کې اوسېږي د امبيزي اوسېدین کې دي ان شاء الله که خدای کول اوس متدابیر ډیر جدي دي په دوه ونی کې به یو کافي تحول راځي د سنځبه تر ډیره کچه حل کیږي. اما مهم دا عیش د دانه د ځخه کار کوي. مهم دا ورته نه ده چې دا مکتب ته ځي. دوه ورځې وړاندې یو خبر نشر کړو هم سید آزادی راډیو هم راخیستی. موږ یو انتحاري ونیول چې په یو مکتب باندې غوښتل د نجونو په مکتب کې انتحار و کې انفجار و. یعنی دلته دا جګړه دومره پیچلې ده. دا جګړې په وړاندې باندې د ولسونو
د متنفذینو په ننګرهار کې د موضوع ته به وروسته راشو. بغږی ګودام په ننګرهار کې همیشه مخ کې چې موږ کتلې دي وستون زبا په ننګرهار کې ځای زورواکی مشته دی، بیلابیل ډلې مشته دی، یعنی خپل په ننګرهار کې هم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله ځینې داسې ستونزې شته چې ولسونه کولای شي په ځایي بیسونو او په ځایي بنسټونو او اساساتو باندې حل کړي. حسنا احمدزی، تاسو راته دا ووایئ چې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې په وروستیو کې دغه بریدونو خزی ویرولې دي. په داسې حال کې چې افغان خزی د سولې غوښتنه کوي، خو دوی وایي چې دوی ځینې فعالیتونه په تیرو شلو کلونو کې کول، په ټولنه کې، په رسنیو کې، په ادارو کې، په دفترونو کې. تاسو د خزو د یوې فعالې په توګه څه فکر کوئ چې که دا حالات داسې دوام وکړي، آیا افغان خزی با وتوانیږي چې دغه څه چې ترلاسه کړي دا وساتي؟
ان صاحب ډېر زیاته مننه. لومړی ګوالی صاحب تم خراغلاس هم په دې پروګرام کې کومه تاسو ګورو د من افغاني ټولنه لکه اوس چې دا څو میاشتې د هدفي وژنو سره مخ ده او خوند نه پرېږدي کار ته د هدفي وژنې کوي. که دې ته فکر وکړو نو هر مور چې اکثره د من کاروبار د ناسته ولاړه له اکثره ښځینه سره د ښځو او په کورونو کې د ښځینه په زړونو کې د میندو په زړونو کې دا ویره غورځولې چې حتی خپل اولادونه مکتب ته پرېنږدي، ځکه مکتب شاګرد سره د چا څه کار. دا چې والي صاحب وویل چې مدامخ کې یو بریدګر نیولی و چې د خویندو په مکاتبې حمله کوله، د هغې مخه ونیول شوه. همداسې دا یو وحشت د ټولو ذهن او توجه ټول همدې ته ده چې د ما لور اوس له کوره وځم، خلک به یې وژني. حتی په کور کې هم پډارېږو چې کور کې دا یعنی دښمن دومره قوي شوی، دومره یو 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 بې وجدان سوی ده چې په ښځې باندې لاس اوچتی او وژني. نو دومره دوی ویرېدلې چې حتی خپلې لورګانې هغه د ضرورت په اساس بازار ته مس نشي تللی، هغه ډاکتر ته هم نشي تللی. یعنی داسې یو وحشت خپور سوی ده په غونډ افغانستان کې. دا ویره له ټولو سره ده چې یاره د ما اولاد به ځي کو کور نه به ژوندی وځي، غروغ به راته نه راځي. نو که موږ وګورو خویندې بیا هم موږ مبارزه کوو سولې ته تقاضا لرو چې سوله راشي، په سولې باندې به کار کوو، خو بیا به موږ خپله مبارزه نه پرېږدو. خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو چې تر څو د موږ خپله ټولنه په پښو ودرېږي او د ښځینهو غږ ته انعکاس ورکړو.
مننه. او امر خیل صاحب، تاسو مخکې د جګړې پیچلتیا یاد کړله. واقعا چې په ټول افغانستان کې جګړې یو داسې بڼه خپله کړې ده چې رښتیا هم پیچلې ده، خو بیا هم تاسو امنیتي ادارې لري، پولیس لري، امنیت لري په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د اردو بیسونه دي. د خلکو تقاضا او تمه دا ده چې باید دغه ادارې هغه څه چې په کار ده د دوی خوندیتوب باوري کړي. په ادارو کې موږ چې ګورو، ریپورټونه څارو او مسایلو ته ګورو، داسې هم نه ده چې ستونزې نشته دی. یعنی ځینې کمی او ځینې مشکلات شته دی چې که حل شي دغه ادارې تر دې په مؤثر شکل باندې کار کولی شي. په دې موضوع باندې څه وایي خلک؟ یعنی خلکو ته مهمه دا نه ده چې جګړه څومره پیچلې ده یا تاسو څومره فشار لاندې، خلکو ته مهمه دا ده چې څه نتیجه راوځي د دغه څو امنیتي ادارې چې په ګډه باندې سره کار کوي او تاسو د یو تنظیمونکي په توګه مثلا په ننګرهار کې په راس کې یې.
ګوري، زه ولس په صادقانه ولس نه ملامت کوم. د ولس همدا حق ده په نظام باندې، پر منګ حق ده. منګ ورته د کمی احساس کوو، ځکه نظامونه مکلفیت لري چې د ولسونو لپاره امنیت ډاډمن امنیت فضا برابر کړي. دوی په ټاکنو کې برخه اخیستې ده، حکومت جوړ کړی ده او حکومت بیرته مکلفیت لري د دوی په وړاندې. دی ما ځینې ادارو کې ستونزه لرو د هغې څخه زه انکار نه کوم دا څو ورځې زما ټول بحث کابل سره او دلته ادارو کې دا ده چې جنگ استخباراتي ده جنگ پیچل ده استخبارات او همدارنګه په ځانګړي ډول زموږ کشفي ورکونه باید ډېر فعال شي کشفي ورکونه مو په ډېر حرکت باندې راشي ډېر مسلکي برخورد وکړي ریکافي ماډرن ټیکنالوژي څخه استفاده وکړي او همدارنګه څنګه چې دښمن کم تدابیر لري دوی په مقابل کې د خونسا کولو لپاره تدابیر ولري زه کاملا په دې سره موافق یم اما دا متاسفانه زه به یو شی ووایم چې ځینې ادارو کې ستونزې شته دي مشکلات شته دي ما اوس د ملکي اداره باندې په اخر کې ډېر تمرکز وکړ تر ډېرې کچې مو اصلاحات راوړل ولسوالان مو اکثریت لري کړل رئیسانو کې بدلون راغی په کارمندانو کې بدلون راغی او تاسو ولې چې نګرانیانو د تغییر ښه راغلاست چې تقدیر یې کړ ماتړې وکړ تر څنګ کې ودرې اوس مې تمرکز دار چې کچیر امنیتی ارګانونه کومه برخه کې ناغیړي کوي سستی کوي خپل کار په خمخت نه وړي مجبور
مکلف
دي
چې خپل دنده پرېږدي. والي صاحب، پام دې امنیتي درو تاسو باس کوي، زه غواړم یو پوښتنه پکې اضافه کوم. تاسو کولای شئ چې د خپل خبرو ته بیا دوام ورکړئ. په دې امر ته وای ځینې اقدامات چې امنیتي ادارې کوي واقعا تیرستون کې دي په ننګرهار کې، مثلا یو کس رونی سي پی خلا تازه شوي دا یو کس رونی سي وای چې مثلا دا کس په دې برید کې لاس ترلود دا سي فکر بو کې چې وونه په تحقیق شوي دي. نو خلکو په هیږي د ناسم معلوماتو ورکول د مسایلو سره په برخورد کې او د پیښې په تحقیقاتو کې ستونزې جوړوي. مثلا په دې ورستوي کې د یو رکشي والا عکس خپور کړ چې تومانچه په لاس کې ده. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو په ډیر بحثونه وکړل ولی معلومات ناسم ورکړل شي.
ګوري همدا کله زه په ډېر معذرت باندې چې دا خبره کومه مناسب نه وي، اما زه نه غواړم چې تشریفاتي وغږیږم خبرې وکړم. د ولسونو موږ ته عزت راکړل، درنښت راکړل، باید موږ حقایق ورسره شریک کړو. په همدې موضوع باندې ما جدي یو بحث کړی، حتی امنیتي ارګانونو ته مې خط کش کړ چې ناسم معلومات موږ ته قابل دی قبول نه دي. او په دې برخه کې د ولسونو تر څنګ ولاړ یم، نه تنها ایواز د خپل په هیڅ حکومتي چارواکي. موږ باید دقیق معلومات وړاندې کوو، مواثق معلومات وړاندې کوو، شواهد وړاندې کوو، اعترافات وړاندې کوو. تاسو ګوري باندې هغې نه موضوع نه ترڅو چې اعتراف موجود نه وي زه نه غواړم امنیتي ارګانونو ته نوې دي چې غلط ناسم معلومات باندې وړاندې کوي. او یا چې ناسم کېدای شي نو چې صحیح وي خو پورتګۍ ته باید ورسي، هغه باید انکشاف په هغه موضوع پیدا کړي، هغه ټول اړخونه باید وڅېړل شي. زه تاسو سره موافق یم ځینې نیمګړتیا ځینې برخو کې موجود دي، اما کاش چې د یو امنیتي چارواکي بدلیدل استخدام په هیڅ ډول ما لاس کې وای. دا یو چینل ده، زه ته هم هم کوم دا رول لوبوم، اما ژمنه مې دا را تعهد مې دا را چې په ټول قوت باندې خپل لسونو ترڅنګ ولاړ یم. دا به دې معنی باندې چې د ولس غږ رسوم. هم دې موضوعات کې دا څلور ورځې معمول کې پنځه ورځې ملکی اداره کاملا پرې کې دا ټول بحث مې امنیتي ارګانونو سره هم کابل او هم همدارنګه په ننګرهار کې وي ترڅو ننګرهاریانو ته ډاډمن امنیت تامین شي. اما زه یو څه یادوم علیکم لکه خور چې خبره وکړه استاد خبرو په دوام باندې، هغه درته دا دشمن متاسفانه په هیڅ شي صرف کوي. تاسو وکړئ چې وها درکان زمون افغانان د باندې راځي یا د موسم هوا سړه ده یخه ده، په ننګرهار کې د 300 افغاني په مقابل کې کار کوي، په یو غره کې کار کوي، یو غچخانه ده چې هغه خار نه ده او غرونو ته هیڅ چا غچخانو ته پولیس نه اداره ولي. دومره خدا ناتر سي دي زی هوغي په ډیر مظلومانه شکل باندې په شهادت راځي. دلته واځي د خويندو د امنیت بحث نه ده، دوی ته چې هر څوک لاس ته ورځي کړي پانتون استاد ورځي. یو ډیره جالبه خبره دا ده چې موږ دوه نه وړاندې یو ډاکټر چې په نامه دی یوسفی صاحب، میهن یوسفی، د درې نفر سره په ښار کې شهید کړ. موږ د دوی عاملین قاتلین ونیول، هغه اقرار اعتراف په خپل جیجو کې موږ ټول رسنۍ سره شریک کړي اقرار کې چې یو لک شپېته زره افغانۍ په مقابل کې موږ درې نفر شهیدان کړل، یعنی د یو لک شپېته زره افغانۍ مرجې څخه مواخ سره دا مشهید کونه. جګړه لکه چې دا ستونزې سدي مختلف
اباده،
اما تاسو موږ لرو ان شاء الله کوخه کول لکه څنګه چې په ولسوالۍ کې برلاسي سو ور باندې کار کې به برلاسي کیږو. ولس باید همکاري وکړي او ان شاء الله ولس همکاري کوي، شکست باید ونه مني.
مننه والي صاحب. مخکې دې نظر له حسنا احمد زینم پوښتنه کوم، تاسو د درې افغان هزار د وو افغان هزارګانو د دغه وژنې چې واقعا دردونکي وژنه وه یادونه وکړله چې بیچارهګان مزدورکاری ته راغلي وو. موږ لیدلې دي چې په ننګرهار کې په ډیرو بدو حالاتو کې، هغه د جګړو په کلونو کې، دغه په رستورانتونو کې، په نورو کاروبارونو کې، د افغانستان د بیلابیلو قومونو خلکو په دې جلال آباد ښار کې کار کوو، او تر هندوانو، سکانو، تر دوی پورې، حتی د موږ د نورو ولایتونو افغانان راتلل او ډاډمن کار یې کولو حتی د جګړې په کلونو کې. اوس فکر کوي چې وضعیت تر دې حده دی چې نشي کولای د نورو ټبرونو په ځانګړې توګه د سکان دغلته میشتي چې تر ګواښ لاندې دي په هزاره ورونو باندې وروستي برید دم دا واضح کړل، څه بدل شول؟ والی صاحب دموږه غوري
پښتنه
ما څه خواکه حسنا؟ نه، تاسو څه خواه والی صاحب؟ ما ویل چې څه بدلونونه راغلي یو وخت داسې نو
ګوري دلیل شه د بد متاسفانه دغه پیچلی جنگ، دغه بدبخت جنگ چې څلوېښتو کلو راهیسې په افغانانو باندې تحمیل شوی ده، موږ نه زښت ډېر آن څه بردښتونه اخیستي. ګوري ننګرهار یو پښتنیز ولایت ده، پښتو په ټوله کې یو قانون و، حتی د اساسي قانون نه وړاندې چې کله موږ د دې بحث کوو، پښتو ځانته یو تیګه درلودله، پښتو ځانته یو اصول درلودل چې په وکیلی کې به حتی دښمني هم وه، یو ښځه به چې مقابل لوري سره په سړک تېرېده، که هغه مور وه، که هغه مېرمن وه، که هغه لور وه، ډز به ورباندې نه کول، یو درنښت موجود و. متاسفانه د څلوېښت کلنې جګړې موږ نه زښته ډېر اسلامي ارزښتونه، د اسلامي ارزښتونو تر څنګ عنعنوي، کلتوري، دا ټول اخیستي دي. بل بحث دا ده، زه شخصا د بامیان یم، بامیان کې مې تولد شوی ده، د هجوز کې مې ژوند کړی ده، کورنۍ مې هلته وه. تاسو باور وکړئ چې دا بحث موجود و چې دا پښتون ده، دا هزاره ده، دا تاجک ده، دا څوک ده. اوس دښمن څه کوي؟ دښمن هم مذهبي بحث ته لمن وهي، هم همدارنګه قومي ته لمن وهي، هم همدارنګه سمتي ته لمن وهي. دا هغه څه دي چې پردیو په یو شکل باندې استخباراتي کړی و چې نه غواړي افغانستان متحد پاتې شي. اما خوشبینی دلته دا ده او اطمینان دلته دا ده چې تاسو ولیدل چې کله په کابل کې په یو تاکیخانه باندې حمله کېږي، قندهار ولسونه د همغې تاکیخانې تر څنګ درېږي، ننګرهاریان یې درېږي، دغه بحث دا اوه نفره شهیدان شوي دي. ما باور وکړي چې په حد باندې زه ځپل شوی یم، داخلي دروني چې تصور نه زیات دومره درد احساسوم.
مننه والي صاحب.
ولی یو مزدور کار، اما عاملین به نسم قدم می ورپسی اخیسته، اطمینان ورکوم هم هزاره ورونو ته، په ټوله کې افغانانو ته، چې دا به نیول کیږي، د قانون منګولو ته به سپارل کی. تر اوسه پورې شپږ میاشتې کې چې زه راغلی، 90 سلنه قاتلین د دې پیښو باندې ولي.
مننه والي صاحب. حسنا احمدزی، یو شمیر افغان چارواکي چې موږ سره خبرې کوو، هغوی دا وایي چې دوی له دښمن سره مخ دي، ولسم له یو دښمن سره مخ دي، د دوی په اصطلاح له بریدونو سره مخ دي، پیچلي جګړې سره مخ دي. دوی وایي عام خلک فعالان د دې په ځای باندې چې برید او بریدګر وغندي، عموما بیرته مخه حکومت ته، دولتي ادارو ته، چې دوی وایي چې موږ خپل کارونه کوو، هڅه کوو. دوی وایي ولسم ملاتړ ورسره مهم دی، دوی خلک هم باید، فعالان هم باید برید او بریدګر هم وغندي، او بیا له دولت نه اقدامات وغواړي. په دې اړه څه وایي؟
زه ایمان صاحب، موږ ولس ټول د دوی ملاتړ کوو، د دوی تر شا ولاړ یو، هیڅکله موږ خپل میړانه له دوی نه نه درېږو. که موږ تاسو وګورو، لکه والي صاحب چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دلته ځینې ادارې شته چې په ننګرهار ولایت کې، په دې کې دا به یو پالیسي نه وي والي صاحب، ځکه دا یو حقیقت ده چې په ننګرهار کې مافیا کړۍ ډېرې زیاتې دي. یعنی دا به کار کول غواړي، په پلان کولو باندې ورو ورو به هغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، دې ته به کار کېږي. موږ ولس ټول د دوی تر شا ولاړ یو، خو اما مدني فعالان چې کله یو موضوع رامنځته کېږي نو اکثره خلکو باندې دا ډېر بد تاثیر غورځي. هغه د ولس غږ ده، ولس مجبوره سي چې په دولت باندې غږ وکړي، ځکه دولت هغه څه دي چې د ولس کور.
مننه کوم، مننه کوم. وخت مو په تمامېدو شو والي صاحب، یو دقیقه وخت لرو. متاسفانه ډېرې پوښتنې ما سره وي پاتې شولې، وخت را کم شو.
دغه یو دقیقه کې غواړم یو دوري وکم. احمدي خو صحیح وي دي، ان سه دیو شزدار سی په دې مرحله کې باید موږ د دښمن ژرندې توبو ور خوش نه کو په انعکاس باندې حمله وسوه په عین وخت کې ځینې ژورنالیستانو د دې په ځای باندې چې په آرامي شکل باندې د دې رسنۍ نه په کلو کلو زحمت پرسل کړلیزه مثلا دوی کوشش کول چې استعفا وکړي ما ورسره بحث وکړ چې دا خو دښمن ته ګټه رسي تاسو ته ګټه نه رسي مقاومت وکړي امنیت مزد تامینوم او همدارنګه همکاري کوم بلدار چې دښمن ځکه ځینې فعالان ټارګټي چې دوی په دې پوهېږي چې ولس تاسې نه هم قاتل نه غندي حکومت غندي راځي همدا شور ښه ده چې په حکومت باندې فشار راځي زه فکر کوم چې په دې مرحله کې موږ لکه با قوت اوسو د یو بل تر څنګ ودرېږو همکاري وکړو مرسته وکړو او همدارنګه حق ادارې چې کارمندان کوماري د تدابیر ملګري ما د انعکاس د تلویزیون د مشر نکیله دا و چې ته یو کارمند راغواړي دلته ډېر څه نور ترانسپورټیشن لري
مننه کوواله صاحب متاسفانه چې ما سره وخت کم شو ډېری پښتنې پاتې شولې بل مجلس ته به پریږدو د ننګرهار قدرمن